دا مشال رادیو دا زستا سکوربا گل ایازم ستړي مشي وخت د مازیګر څلور بجې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې په هنګو کې په یو ځار مرګ بریټ کې لکتر لګا نور لس کسان وژل شوی او درې دیش ژوبل شوی دي په بلوچستان کې د گورنر واکمنې پر ضد په یجام هړتال روان دي د پېښوري عدالت د جنسي تاریخ کاروز ما ایوب په مقدمه کې تورن د ټولو کسانو د خوشی کولو حکم ورکړي د دې ترڅنګ روخانه مست 19 پروګرام کې به په جنوبي کوریا کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو معلومات واوري خو درسنه وړاندې د دې سات خبرونه د پامیر ساحل نورو
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د خیبر پښتونخوا په هنګو کې ځانمرګ عبرت شوه دی چې پکې 19 کسان وژل شوی دي جمعیت علماء اسلام او بلوچستان نیشنل ګوند د گورنر واکمنۍ پر ضد په بلوچستان کې د پهیه جام کاربندیز اعلان کړی دی او په چین کې د یو چاودنې د کبله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوی دي بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا په هنګو کې وزانمرګي حمله شوې ده چې پکې 19 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر ژوبل دي لسی می د مشال رادیو خبريال وای په خنند هنګو په پټ بازار کې شوې ده د روختون چارواکو لوینا سرسم په دې چاودنه کې 33 کسان ژوبل شوي هم دي چارواکي ویره څرګندوي چې د ځونو ژوبل حالت خراب دی پټ بازار د هنګو یو وړوکی بازار دی چې پکې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي دا چاودنه نن د جمعې تر لمانځه وروسته د یو جماعت مخې ته شوې ده د پیښې پړه لا چا نه ده منلې جمعیت علماء اسلام فی او بلوچستان نیشنل ګوند عوامي په بلوچستان کې د گورنر واکمنۍ پر ضد نن د پهیه جام کاربندیز اعلان کړی دی د بشال رادیو خبریال وایي تر دې مخکې دواړو ګوندونو د جنوري پر 15مه په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی و د جمعیت علماء اسلام صوبایي مشر سینیټر حافظ حمدالله مشال رادیو ته د هغو سیمو په اړه معلومات ورکړ چې پکې کاربندیز دی
مستون خوزدار هوټل هب دا شارا بند ده نوشتی دلبندین کفتان شارا بند ده پولپور مچ بولان سیدی جرالایا درمراد دا شارا بند ده کوټه کوچلا کله سیف الله جوب زیارت ارنائی دا شارا بند ده بلکې دا هم ده چټرین هم بند ده
هلته د کوټې سوداګرانو ځینو سیاسي ګوندونو او د ترانسپورټرانو اتحادیې د دې هړتال مخالفت کړی دی د جنوري پر 10مه په کوټه کې تر 2014 وروسته شیعه مسلک هزارګانو احتجاجي ناسته وکړه او په صوبه کې د گورنر راج غوښتنه وکړه د پاکستان فدرالي او وفاقي حکومت تر دې وروسته د اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی حکومت ړنګ کړ او گورنر ته یې د صوبې ټول انتظامی واک وسپاره د 2014 په هغو پیښو کې لسلو زیات کسان وژل شوي ول په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت لوزما ایوب سره د ډلهییز جنسي تیری په دوسیه کې تورن 14 کسان بې ګناه ګرځولي دي تېره ورځ عدالت دا پرېکړه تر هغې وروسته وکړه چې د ډي این اې معاینو هم پر دې کسانو جرم ثابت نه کړای شو تر دې مخکې د پېښور های کورټ دا معامله د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړې وه په دې اړه لوزما ایوب مشال رادیو ته وویل چې اوس به های کورټ ته بیا ځي له دې نجلۍ سره د تیری دوسیه د 2010 زیږیز کال جولای په میاشت کې پرانیستل شوې وه د خیبر پختونخوا په سواد کې نامعلومو وسلوالو د یو کور درې خځې وژلې دي د مټي یو پولیس چارواکي سنوبر خان نن مشال رادیو ته وویل چې بیګا د شپې وسلوالو د چپریال تانې په غریز کلی کې یو مور او دوا لونه وژلې دي پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي په پام کې ده چې افغانستان په نږدې راتلونکي کې له ناروې سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر کرزی به د افغانستان برتانیا او پاکستان تر درې اړخیزې غونډې وروسته د دې سند د لاسلیک لپاره ناروې ته لاړ شي دا غونډه په لندن کې کیږي د فیضی په وینا د دې موافقې له مخې ناروې والا افغانستان سره په سیاسي او پرمختیايي برخو کې مرستې وکړي ناروې په افغانستان کې شاوخوا سل پوځیان لري او ډېرې مرستې په فاریاب ولایت کې په پرمختیايي پروژو کې کړې دي تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ چینایي رسنۍ اوس وایي چې د هیواد په مرکزی برخه کې پر یو پله په لارې کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي په دې لارې کې د آتشبازۍ سامانو تر دې مخکې د چین ملي راډیو رپورټ ورکړی و چې د وژل شویو شمیر شپږیش دی رپورټونه وایي نننۍ چاودنې د پل 80 میټره اوږده برخه ورانه کړې ده دا پیښه د سینمیسیا له ښاره د باندې شوې ده د پل ورانېدو له کبله ګاډي 100 میټره لاندې ځمکې ته پرېوتل د چین ملي راډیو وویل د بیړنیو حالاتو کارکوونکو د پیښې له ځای سره لویه لار تړلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې نن یې د دندې موده پای ته رسیږي وایي ایران او روسیه شامی حکومت ته پوځي او مالی مرستو ورکولو ته دوام ورکړی دی. نوموړي تیر ورځ خبریالانو ته ویل دا د ایران له تر ټولو مهمو لومړیتوبونو یو دی چې شامی ولسمشر بشار الاسد په واک کې وساتي. دی ویل ایران په دمشق کې د خپلو مشاورینو شمیر زیات کړی دی او د هغو وسلو کیفیت یې ښه کړی دی چې شام ته یې ورکوي. دی ویل په تیرو څلورو کالونو کې د دې په کاري موده کې په امریکا کې ډېر بدلونونه راغلي دي.
A lot has changed in the last 4 years.
Hillary Clinton وای په تیرو څلورو کالونو کې ډیر څه بدل شوی دی. د ولسمشر اوباما تر مشرۍ لاندې موږ په عراق کې جګړه پای کړه، په افغانستان کې مو انتقالي دور پیل کړ او د اوسامه بن لادن پر ضد مو کار روایي وکړه. موږ د امریکا ډیپلوماسي هم تازه کړه او ملګرتیاو مو پیاوړې کړې. که څه هم زموږ اقتصاد نه دی رغاول شوی، خو موږ په سم لوري روان یو. هیلری کلنټن زیاته کړه امریکا به د نړۍ یو مهم قوت په توګه پاتې شي، خو باید د یوویشتمې پیړۍ د ډیپلوماسۍ ټولې لارې چارې وکاروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر شام د اسرایلی هوایي حملې رپورټونو زخت اندېښمن کړی دی. دا خبره تېره ورځ د نوموړي مرستیال ویاند ایډوارډو ډیل بوی کړې ده او ویلي دي تر اوسه په آزادانه توګه دانشي ویلې چې اصلا څه شوي دي. د ویل بان کیمون پر ټولو اړوندو خواوو غږ کوي چې په سیمه کې د لانجو پراخوالي یا زیاتوالي مخه ونیسي. د بان لخوا دا څرګندونې هغه وخت شوي دي چې شام په رسمي ډول په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت وکړ. شام وایي له پلازمینې دمشق سره نږدې پر یو پوځي څېړنیز مرکز ایران هوایي حمله کړې ده. د چهارشنبه په ورځ شامي پوځ ویل په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونې په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او اوریدلې او لوستلی شئ. د خیبر پختونخوا هنګو ضلع کې نن په یو ځانمرګ برید کې 19 کسان وژل شوي دي. د 14 وروستو پولیسو سیمه په خپل ولکه کې اخستی. په بلوچستان کې دوه سیاسي ګوندونو په صوبه کې د گورنر پر واکمنۍ پر ضد نن په یجام هړتال لا هم روان دي. دغه سیاسي ګوندونه غواړي چې خپل آئینی حق ترلاسه کړي.
مول مقصد نه وزارت دی، مول مقصد یو شی نه دی، مول مقصد نو خپل آئینی او جمهوری حق دی و اسمبلی ته و عوام ته خپل حق ورکه.
په کراچۍ ښار کې د خوډب او د هدفي وژلو لړۍ لا هم روانه ده او په تازه پیښو کې درې ملایان وژل شوي دي. په پیښور کې د یو عدالت د ډله ایز جنسي تیریخکار جیني اوزمایو په مقدمه کې تورن د ټولو کسانو د خوشی کولو حکم جاری کړی. اوزمایو بای عدالت ورسره ناانصافي کړی. روخانه مستقبل 19 پروگرام کې به د جنوبی کوریا د لوړو زده کړو په اړه معلومات واوري.
انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم هغه په تو هغه په پہلا پاس کړی او پروفیسر سره به رابطه کی اوسې کی.
نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسې. تاسو د مشال رادیو مازیګری خبری خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. د خبر پختونخوا په هنګو ضلع کې په یو ځانمرګي برید کې د صحت د چارواکو تر مخه 19 کسان وژل شوي او 3 ژوبل شوي دي. د صحت چارواکي وایي په زخمیانو کې زیاتره کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. نور حال د سیمه د مشال رادیو خبریال راکوي.
په ضلع هنګو کې 14 شوي ده چې پکې د صحت چارواکو تر مخه 19 کسان مړه او 3 نور زخمیان شوي دي. پولیسو تر مخه چې 14 قریبا 1:30 په وخت د هنګو په پټ بازار سیمه کې د جمعې مزنه پس د یو جماعت مخې ته وشوله. چارواکو تر مخه په 14 کې 500 زیات کسان په نخښه شوي دي. د 14 وروسته نخښه شوي کسان په سمدستي توګه د هنګو هډکوارټر هسپتال ته د علاج لپاره ورسول شول. د هنګو ضلع د صحت محکمې مشر چارواکي ډاکټر محمد اسحاق بنگشوای چې زیاتره کسان ځای پر ځای مړ شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې 14 وروسته په هسپتال کې ایمرجنسی نافذ کړی ده.
تقریبا نس مړی دی او 3 زخمیان دي. فلحال پرابلم نشته، ټول موجودی مغزای کې مکمل ایمرجنسی نافذ دي. ټول ډاکټران او پیرامیډیک سر موجودی دي.
ډاکټر اسحاق بنگش ویل چې په زخمیانو کې د زیاتره حالت د اندېښنې وړ دی. بلخوا پولیس وایي چې دا یو ځانمرګ برید و. پولیس وایي چې 14 په وخت په سیمه کې یو شمېر خلکو موجودیت لرلو چې له وجې ځاني زیان زیاتو شولو. د هنګو تاڼې مشر چارواکي اس ایچ او رحیم خان وای چې د جودن ورسته امنیتی ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې واخستله او په سیمه کې ټولي لارې تړلې دي او سرچ اپریشن روان دی. دغه پیښې بړه لا تر اوسه چا په خپل سر نه دی اخیستی. واضح دی چې هنګو هغه قبایلی سیمه ده چې پوله قبایلی سیمه او رګزو ایجنسی او کورم ایجنسی سره لګیدلې ده، چېرته کې چې دا وخت وسلوالو خلاف پوځي اپریشن روان دی. په سیمه کې د دې نه وړاندې هم ځانمرګي بریدونه شوي دي چې په کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده.
څنګه تاسو واوریدل چې په هنګو ضلع کې یو په ځانمرګي برید کې 19 کسان وژل شوي دي. همداشان وزو د هنګو نه بلوچستان صوبې ته، چېرته چې په د گورنر په واکمنۍ پر ضد د په یجام هړتال اعلان شوی دی. جمعیت علما اسلام فی او بلوچستان نیشنل ګوند عوامي د دې هړتال اعلان کړی دی. د هړتال له امله ډېرې لوی لارې تړل شوي دي او په سړکونو ټرافیک د معمول په څیر هم نه دی. خدای نور نصر له نور تفصیل سره.
د بلوچستان د پخوانی صوبایي حکومت د ماتلیدو او گورنر راج د لګیدو پر ضد د تیر صوبایي حکومت د ګوندونو له لوري احتجاج لا هم روان دی. جمعیت علما اسلام فی او بی ان پی عوامي د یو شمیر نورو آزادو غړیو په ملګریتوب د همدې احتجاج اعلان کړی. تر هغه وروسته چې په یاد صوبا کې صوبایي حکومت ماتل کړی سو او د گورنر واکمنۍ سپه، نو یادو ګوندونو د احتجاج اعلان وکړ چې د جنوري پر 15مه نیټه په ټول بلوچستان کې شټ ډاون هړتال کړی و. د جمعیت علما اسلام سینیټر حافظ حمدالله مشال رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ټولې صوبې لوی لارې تړل شوی او د په وینا همدا د گورنر راج پر ضد د خلکو احتجاج دی.
د کوټس بیا د قلات مستون خوزدار هوټل هب دا شارا بند ده، نوشتی ډلبندین کپتان شارا بند ده، پولپور مچ بولان سیدی جیرالایا درمراز دا شارا بند ده، کوټه کوچلاک کله سیف الله ژوب زیارت ارنائی دا شارا بند ده، بلکې دا هم ده چې ٹرین هم بند ده. زمون مقصد نه وزارت سی، زمون مقصد یو شی نه دی، زمون مقصد زمون خپل آئینی او جمهوری حق دی. ایا لکو انسانان ووٹ ورکړی دی و خلکو ته اسمبلی راغلی دی، لہذا اسمبلی معطل ده، حکومت معطل دی و اسمبلی ته و عوام ته خپل حق ورکه.
لدې سره چې د ترانسپورټر اتحادی او ځینو سیاسي ګوندونو د دې هړتال مخالفت کړی. حافظ حمدالله له مشال سره په خبرو کې زیاته کړه هغه ګوندونه چې د گورنر د واکمنۍ په حق دي په آینده کې باید بیا د جمهوریت خبرې ونه کړي.
دا د هغه سیاسي ګوند خپل رائے ده، لیکن دا په تاریخ کې لیکل کیږي چې ځان بولي د سیاست علمبردار، ځان بولي د جمهوریت علمبردار او حمایت کی د فرد واحد د حکمرانی کچیر فرد واحد د وسر حکمرانی د جنرل د جنرل سرت کی غلط ده، بیا د گورنر په سرت کی هم غلط ده. لہذا مر داغو سیاست داغو جمهوریت داغو و دورنگی ته هریاخنی. ترانسپورټرانو خبر تا وکه اغه چند کسان دي چې هغه د مجلس کړی دي، اغه چې تا د کوم سیاسي ګوندونو نمونه واسطو اغه داغه پالل خلک دي.
که څه هم یاد ګوندونه د بلوچستان د صوبایي حکومت د ماتل کېدو پر ضد همدا احتجاج کوي، خو له تیرو شاوخوا 48 ساعتونو څخه بیلابیلې رسنۍ د خپلو سرچینو له خولې همدا رپورټونه ورکوي چې پخوانی حکومت به ډیر ژر بیرته بحال او گورنر راج به ختم سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
څنګه تاسو واوریدل چې په بلوچستان کې په یجام هړتال لا هم روان دی. د بلوچستان په مسلې باندې خبرې کوو او دې په اړه یو بل رپورټ هم لرو چې په امریکایي ورځپاڼه کریسچن ساینس مانیټر کې لیکوالي مهوش احمد د بلوچستان پیژندنې په اړه یو مقاله لیکلې چې وای د پاکستان د ناآرامه صوبې بلوچستان په اړه د پوهاوي لپاره باید 50 ټکو ته پام وکړل شي. نوموړي لیکلي که څه هم په دې صوبه کې یو شمېر مادني وسایل شتون لري، خو دغه صوبه د افغان طالب مشرانو، شیعه ضد وسلوالو او د بلوچ بلتون خوخونکو یوه ګډوله جوړه شوې ده. د دې مقالې مهم ټکي به احمد شاه زمي درته واوروي.
مهوش احمد په کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه کې لیکي د پاکستان د نارامه صوبې بلوچستان په اړه د پوهاوي لپاره باید 50 ټکو ته پام وکړل سي. لومړی دا چې بلوچستان ولې مهمه صوبه ده، نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده، خو آبادی یې تر ټولو کمه ده. دا صوبه د هیواد تر ټولو لویه ساحلي پټۍ او په گوادر کې ژوره سمندري بندرګاه لري. له ستراتیژیک پلوه هم دا صوبه ډیر ارزښت لري او د دوه هیوادونو افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري. بلخ په دې صوبه کې ګیس، تیل، سره زر، کرومایټ، مس او د کویلې په ګډون یو شمیر قدرتي زیرمې شتون لري. لیکوال پر مخ لیکي دوهمه نقطه دا ده چې د بلوچستان بیلتون غشتونکي څوک دي. نوموړی په ځواب کې لیکي د صوبې د نسلي بلوچستانو یو ډله د بلوچستان د ازادۍ غوښتنه کوي او دوی تر هغه وروسته خپل مبارزه توند کړه کله چې په 2008 کال کې د بوکټي قبیلې مشر او د دې صوبې پخوانی وزیر اعلی اکبر بوکټي ووژل سو. د دوی د دې غوښتنې په خبرګون کې د پاکستان په زرګون امنیتي سرتیري په دې صوبه کې ځای په ځای شول چې له قانوني چوکاټ څخه د باندې په وژنو تورن دي. بلخوا پر بلوچ بیلتون غشتونکو دا تور لګیږي چې په صوبه کې پرمیشتو پنجابیانو بریدونه کوي. لیکوال زیاتوي درې نقطه دا چې د بلوچستان اسلام پال څوک دي. نوموړی په ځواب کې لیکي د دې صوبې په لوی ښار کوټه کې یو وخت د افغان طالب مشرانو ډلې شتون درلود چې د کوټي شورا په نامه یادېدل. اوس هم د کوټي په شاوخوا سیمو کې یو شمېر افغان طالبان استوګن دي. بلخوا په دې صوبه کې سنی سختدري زډاله لشکرې جنگبي فعالیت کوي چې د شیعه زارګانو د وژنو په غاړه اخلي. لیکوال پر مخ لیکي څلورمه نقطه دا ده چې په دې صوبه کې کوم ډول اوسنی پرمختګونو ته کتل پکار دي. نوموړی په ځواب کې لیکي په کوټه ښار کې د جنوري په 10مه نیټه په بمی چاودنو کې 130 کسان وژل شول چې زیاتره هزارګان ول. تر پیښو وروسته شی هزارګان د وژل شو د جسدونو سره یو ځای تر څلور ورځو د احتجاج په توګه کښېنستل او د مړو د شخولو څخه ډډه وکړه. دا ګام د صوبایي حکومت بې غوري په ډاګه کړه. بلخوا د صوبې زیاتره بلوچستان هم پر صوبایي حکومت نیوکه کوي چې د مرکز تګلاره پر مخ بیایي. لیکوال په پای کې لیکي پنځمه نقطه دا ده چې په بلوچستان کې څه ډول نړیوال مداخلت دوام لري. نوموړی په ځواب کې لیکي چینایان د دې صوبې په بیلابیلو برخو کې قدرتي زیرمې راباسي. د عربانو په اړه ویل کیږي چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې په تفریحي ډول ښکار کوي. هند په دې تورن دی چې د بلوچ بیلتون غشتونکو ملاتړ کوي خو د دې دا ثبوت نشته. بلخوا یو شمېر غربي هیوادونو بلوچ سیاسي مشرانو ته پناه ورکړې ده. د دې سربېره د امریکایي کانګرس غړي ډانارو رابیکر په کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه یو بل وړاندې کړی چې د پاکستان لخوا په سختو ټکو کې وغندل سو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي.
اما چې زمي او چې د کرسچن ساينس مانیټر کې د بلوچستان پر حالاتو یې مقاله تاسو ته وړاندې کوله. بلوچستان کې د غشن بدمنی د دغه شان د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ پولیس وایي چې په دې رستو کې په دغه ښار کې فرقیز تاوتریخوالي زور نیولی چې په ترس کې یو شمیر شیعه او سنی مسلک کسان وژل شوي دي. دا چې دغه وژنو تر شا څه عوامل کېدی شي د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه سیاسي او انتظامی چارو له چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د کراچۍ پولیس چارواکي وایي په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې فرقیز نښتې زیاتې شوې دي. د مجلس وحدت المسلمین ډلې ویان علي احمر زیدی وایي په کراچۍ کې په کال 2012 کې 1502 او د نوي کال په لومړۍ میاشت کې 14 اهل تشي وګړي وژل شوې دي. بلې خواته د اهل سنت والجماعت ډلې ویان مولانا تاج حنفي هم د تیر یو کال په موده کې د خپل ډلې د وژل شوو وګړو شمیر په سلګونو کې ښیي. څېړونکی ډاکټر توصیف احمد خان وایي د پاکستان په نورو برخو کې هم فرقیز نښتې شتون لري خو په کراچۍ کې دغه تاوتریخوالی بدله بڼه لري. دی وایي په کوټه او گلگیت بلتستان کې یوازې د یوې ډلې وګړي په نښه کېږي خو په کراچۍ کې بیا د دواړو فرقو وګړي وژل کېږي. دا جګړه د جنرال ضیاءالحق له زمانې راهیسې شروع شوې ده. ځینې ریاستي عناصر فرقیز نښتې د خپلو ګټو لپاره ترسره کوي او د دې نتیجې نن د ټولو په وړاندې دي. د ډاکټر توصیف په خبره په کراچۍ کې کیوې خواته د سیاسي ګوندونو ایم کیو ایم او اے ان پی ترمنځ اختلاف فات ختمې دوته نږدې شوې دي خو بلې خواته په کراچۍ کې رواني هدفي وجنې هم هغسې روان دي او دا د دې څرګندونه کوي چې د ښار په بدامنۍ کې دوه قوتونه نه بلکې نور قوتونه هم ککړ دي. په کراچۍ کې د سی آی ډی پولیسو ایس پی مزر مشواڼي هم په ښار کې د روان فرقیز تاوتریخوالي تر شا پټ قوتونه ککړ ګڼي. هغه وایي
گاڑو منی فائرنگ یو گاڑی کے سلور رونا دیو بندیان بل گاڑی کے ایرتشی خدا خمن دس سمجھ کے اندر آتی چونکہ دا یو نوے ٹرینڈ دے دے کلنگ آگا آگا نہ داسی مجھے ظاہری کی جدا دریم داس سو پارٹی دا آگا دا کلنگ کئی لکھ یہ دا گوڑی کی دی کے دے مس کے سوارت شروع چی دے شیعہ سنی سیکٹیرین سو فساد.
یاد دیوی په کراچۍ ښار کې وخت په وخت د پیرقیز انخطو په نتیجه کې د سنی او شیعه مسلکونو سره تعلق لرونکي دینی عالمان، ډاکټران او زده کوونکي وجل شوي دي، چې زیاتره وخت د دې تورونه مجلس وحدت المسلمین او اهل سنت والجماعت ډله پر یو بل لګوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو دا مشال رادیو خبرونه تا وګیې په پیښور کې د یو عدالت د ډلیز جنسي تیری ښکار جنې عظمای په مقدمه کې تورن د ټولو کسانو د خوش کولو حکم جاری کړی دی. د جنسي تیری ښکار عظمای وبای چې عدالت ورسره ناانصافي کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام بوسره کوي.
تیر ورځ د سید اصغر علي شاه جج په عدالت کې د عظمای وب سره د جنسي تیری د مقدمه او روانه وشو، او عدالت په خپل فیصله کې وویل چې د ډي ان ا ټیسټونو او نورو شواهدو په بنیاد په تورن دیل لسو کسانو دغه جرم ثابت نشو، او په دې وجه عدالت د دغه دیل لسو کسانو د بری کولو حکم ورکوي. د عدالت د دې فیصله وروسته عظمایوب د مشال ریډیو سره په ځانګړي ډول په خبرو اترو کې وویل چې دا غي سره انصاف و نشو، او دا دریم ځل چې دا غي سره زیاتې وشو، او هغه به یو ځل بیا په عدالت کې اپیل کوي. د یادونې وړ ده چې د عظمایوب دا مقدمه د ستمبر 2010 نه په پیښور های کورټ او د کرک د مقامی عدالتونو نه پیل شوی و، او په دې لړ کې د عظمایوب رور علمزیب هم وژل شوی و. خود علمزیب د وژنې مقدمه لا هم په عدالت کې روانه ده، خو عدالت د جنسي تیری په لړ کې د ستمبر 2010 نه واخله تر دې دمه په تورن کسانو جرم ثابت نکړی شو، او آخر عدالت د تورن کسانو د بری کولو امر ورکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
کدمره ولې تاسو لپاره د افغانستان هم رپورټونه لرو. پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوړو هیوادونو په کچه د دینی عالمانو کانفرنس ځنډول شوی، او اوس به دا کانفرنس د فروری په میاشت کې په کابل کې ترسره کیږي. چې نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ګډ کانفرنس په افغانستان کې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د بیا پخلاینی د عمل برخه بلل کېږي، چې ورته د امریکا او نورو نړیوالو ملاتړ ترلاسه دی. د دواړو هیوادونو د رسمي اعلان سربېره هم د جنوري په میاشت کې د کانفرنس جوړ نکړل شو، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې کانفرنس به اوس د فروری په میاشت کې کېږي.
اصلی عامل دا دی چې د پاکستانی اخلا نو آماده آخر د جنوري ته، نو هغه وخت د پاکستانی اخلا تنظیم کوونکی ټیم چې باید جوړ شوی او نو جوړ شوی، اوس هغه ټیم جوړ شوی دی. انشاءالله دا کانفرنس به د فبروري په میاشت کې څه وخت کېږي، خو دقیق تاریخ لا نه دی تعین شوی.
کله چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو تیره میاشت په اسلام آباد کې د دینی عالمانو کانفرنس رابلل اعلان کړی، نو افغان طالبانو ورته سخت غبرګون وښودلی. طالبان دریز لري چې افغان حکومت او لویدیځوال د دینی عالمانو کانفرنس په خپله ګټه استعمالول غواړي، خو پښتنه ده چې داسې یو ګام ولی طالبان اندېښمن کړی دی. وحید مجدا د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وای د ځانمر ګبریدونو شرعي او غیر شرعي حیثیت د طالبانو د اندېښنې یو ټکی دی.
طالبان چې کومه خبره کړې دي هغه دا دی چې انتحاري عملیات یا استشهادي عملیات چې طالبان ورته وایي، امریکایانو او غربیانو چې دلته قوتونه په افغانستان کې ساتلي دي، د هغوی په مقابل کې ډېر مؤثر وسیله ده. نو دوی هېڅکله هم تر هغه وخته پورې چې بهرنیان ویزه ستونه میږي د دې کار څخه لاس نه اخلي، او دا دوی یو ډېر مهم تکتیک دی. نو په هغه دریځ دوی دا کار نه کوي، یعنې داسې مجلس ته اجازه نه ورکوي چې په هغه کې دغه مسلې ته توجه وشي.
ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د دینی عالمانو تجویز شوی کانفرنس کېدلای سي په افغانستان کې د طالبانو د جګړې لپاره ځانته ورکړی اسلامي جواز یا مشروعیت هم له منځه یوسي. د سیمې د چارو کارپو سمی یوسفزای هم یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
طالبان هغوی لپاره بیا دا یو جګړه چې کومه ده، یو مذهبي جګړه ده، دوی دې ته د اسلام او یو ډول د کفر جګړه وایي. او له دې امله د دوی چې کوم هغه جنګیالي دي، هغوی په دغه جګړه کې صرف مذهبي بنیادونو باندې داخلي کې او دې ته یو مقدسه جګړه وایي. زما په خیال په دغه یو حالت کې دینی علما کاغه د نړۍ په سطح وي یا د سیمې په سطح وي، که هغوی سره کینی د دواړو طرفینو علما پکې کینی، او له اسلامي نقطه نظره څومره چې د دوی هغه اسلامي علم دا دغه له نظره که دوی قربانه بحث وکړي، زما په خیال د دې به غوره نتایج وي.
خو د دې ټولو خبرو سربیره د پام وړ خبره د دینی عالمانو د کانفرنس ایجنډا د دې کړوړه او پکې د دواړو هیوادونو د مهمو دینی عالمانو ګډون دی. په پاکستان کې افغان سفیر عمر داوزی مشر ډیډو ته په دیړول چې د هرڅبه د دواړو هیوادونو تنظیمون کې ډلې تشریح کوي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د افغانستان په اړه رپورت وړاندې کول، د افغانستان په اړه یو بل رپورت هم لرو چې د پاکستان پارلیمان 15 کلنۍ دوره پای ته رسیدو ده. پښتنه دا چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر مخ بیرل لپاره د استازو جرګې څه کار کړی دي او دا چې په دې لار کې د خند له عملونه څه دي، د دې پښتنو جواب د پامیر ساحل پر رپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پارلمان 15 کالنې موده پای ته رسیدو ده او په افغانستان کې هم د سولې او امنیتي چارو افغانانو ته د انتقال عملونه روان دي، آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني ملګرتوب ډلې څه کار کړی دی او که څنګه؟ د پاکستان د قومي اسمبلی او د افغانستان او پاکستان د ولسی جرګو د ملګرتوب ډلې غړي بشرا گوهر مشال راډیو ته وویل، په تیرو 15 کالونو کې د دواړو هیوادونو ولسی استازو له یو بل سره لیدلې دي، خو دا هر څه د مدني ټولنې زنو ډلو کړي دي.
د 15 کالو کې خو په ډیفرنٹ فورمز باندې د پارلمنټریانز، افغانستان پارلمنټریانز او د پاکستان پارلمنټریانز یو بل سره ناسته پاسته شوې ده، ډیسکشنز هم شوې دي. خدا زیات تر شکم فورم یو نو ا سیول سوسایټی فسیلیټیټ کړی دی، خو د افیشلی د پارلمنت پر لیول باندې دا سی زموږ یو فرندشپ ګروپ کولرو، خو د اری سو افیشل انټراکشن د افغانستان پارلمنټریان سره نه دی شو.
د افغانستان په ولسی جرګې کې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی سید اساق ګیلانی هم وایي چې په رسمي توګه تر اوسه دوی سره نه دی ناست.
تر اوسه پورې هغه غړي چې ټاکل شوي دي ناست نه ده شوی. په خراتو باندې مختلف ارګنایزیشنونو دعوت ورکړی او پاکستانیان او افغانان سره ناست دي، په ډېرو مسایلو باندې خبره کړې، خو رسمي بڼه یې نه ده اخیستې یا تحقق یې نه ده پیدا کړی چې هغه خبرې چې کېږي یا فیصله چې کېږي هغه حکومتونه هغه پلی کړي.
له سید اساق ګیلانی مې پوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي، سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې کله تاوده او کله ساړه پاتې شوې دي، آیا همدا لامل دی چې د پارلمان په سطح هم له یو بل سره رابطې نه کېږي او که نه مشکل په بل ځای کې دی؟ د وای په دې زمين کې ستونزه په افغانستان کې او د دې هیواد په نوې ډیموکراسۍ کې ده.
دا دوه مشکلات لري. اول مشکل دا دی چې افغانستان د نوې په یو ډیموکراتیک فضا کې قدمي خېده او تر اوسه پورې حکومت زموږ په مستقلانه تور سره خپل کارونه په مخ وړي، د پارلمان او فیصلو ته ډېر په درنده سترګه نه ګوري. اخوا ته د پاکستان په خاوره کې الته حزبی حکومتونه په منځ ته راځي او هغوی په ډیموکراسۍ کې زمونږ نه یو قدم وړاندې دي. دلته په تاسف سره چې حزبونو ته هیڅ حیثیت قائل نه دي.
د پاکستان قومي اسمبلی غړي بشرا گوهر وایي مسأله دا ده چې د بهرنیو چارو معاملې د بیوروکراټانو په لاس کې دي او دا د هغې په وینا د بدقسمتۍ خبره ده.
زیاتر دا د فورن پالیسی ایشوز چې کوم دي نو هغه د بدقسمتۍ نه دي، د بیوروکراتس په لاس کې دي او د اېدې وجه نه بیوروکراتس خو سټېټس کو والا خلک دي او سیاستدانان یا پبلک ریپرزینټېټیوز لاری راوباسي. آی په ډیبیټس او ډیسکشنز کې کنسنسس بیلډ کوي، نو ډیر ضروری ده چې پارلمنت ټو پارلمنت انټراکشن.
سید اساق ګیلانی وایي بل مسله دا ده چې په پاکستان کې پوز ډیر پیاوړی دی او نه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ولسی استازي له یو بل سره اړیکې پراخ کړي. بشرا گوهر ل گیلانی سره هم نظر ادا وای په پاکستان کې جمهوری عمل کمزور دی خو هیله من ده چې کدا بهیر روان پاتې شي نو د پارلمان غړي به خپل آئینی حقونه په خپل لاسونو کې واخلي او په سیاسي ډول به د خبرو اترو لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ او ژور کړي.
پامیر ساحل چې تاسو ته رپورت او وړاندې کول او وسو یو وار بیا پامیر ساحل ته ورشو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې په ځانمرګي حمله کې 19 کسان وژل شوي، 33 ژوبل دي. پولیس وایي دا حمله نن په پټ بازار کې د جمعې تر لمونځ وروسته د یوه جمعات مخې ته شوې ده. د روغتون چارواکي وایي د ځینو ژوبلو شوي او حالت خراب دی. د حملې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. جمعیت علما اسلام فی او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي په بلوچستان کې د گورنر واکمنۍ پر ضد نن د پهیا جام کاربندیز اعلان کړی دی. هلته د کوټې سوداګرانو، ځینو سیاسي ګوندونو او د ترانسپورټرانو اتحادیې د دې هړتال مخالفت کړی دی. خبر کې د ترهګرۍ ضد عدالت لوزما ایوب سره د ډلیز جنسي تیری په دوسیه کې تورن 14 کسان بی ګناه ګرځولې دي. 13 ورځ عدالت دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د ډي ان ا معاینو هم په دې کسانو جرم ثابت نه کړای شو. لوزما ایوب اوس به های کورټ ته ځي. د خیبر پختونخوا په سواد کې نامعلومو وسلوالو د یوې کور درې ښځې وژلې دي. د مټې یو پولیس چارواکي سنوبر خان نن مشال راډیو ته وویل بیګا د شپې وسلوالو د چپریال تاڼي په غریز کلی کې یو مور او دوه لوڼه وژلې دي. په پام کې ده چې افغانستان په نږدې راتلونکي کې له ناروې سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. چینایي رسنیو اوس ویلي د هیواد په مرکزي برخه کې په یو پله په لارۍ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن چې نن یې د دندې موده پای ته رسیږي وایي ایران او روسیې شامی حکومت ته فوجي او مالی مرستو ورکولو ته دوام ورکړی دی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر شام د اسرایلی هوایی حمله رپورټونو زخت اندېښمن کړی دی. خبرونه پای
دا خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل ناوریدلو. اوس وخت شوی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دغه اداري لوستې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې برابر کړی.
نن مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د سکیورټي فورسز لخوا باړه کې د کرفیو نورې سختولو د اعلان مقصد دا دی چې دغه سیمه په مکمل توګه د شرخوخونه پاک کړی شي او دې لړکی عام خلکو لپاره په هر جوړ د سکیورټي فورسز ملاتړ پکار دی. اداري وایي چې داسې حالاتو کې تر ټولو خلر دا هم و چې د سیمه خلکو دغه ځای نه کډک کړي وا او سکیورټي فورسز یې په آزاد توګه خپل کار ته پریښی وو. خو داسې ممکن نه و چې ټول خلک له کلی وزي نو بیا هم باید چې دوی د سیکورټي فورسز په هدایت او عمل وکړي. اداري وایي چې دغلته موجود بعضي خلک د سیکورټي فورسز د مقابله توان خو نه لري، خو بیا هم داسې کاروایي نه کوي چې ورسره د سیکورټي فورسز د بدنامولو کوشش کوي، لکه تیر ورځو کې د بعضي خلکو د وژنې پیښه. اداري اخیری کې وایي چې دا ځل هیله ده چې سیکورټي فورسز به باړه د شرخوخونه پاک کړي او دې سره به پیښور هم د هر قسمه حملو نه په امان شي. آج رسمان خپل اداري کوي چې د پاکستان حکومت وفاقی کابینه په عالمی دباو رد کولو د پاکستان ایران گیس پایپ لائن منصوبه د کال 2015 پورې د سر تر سوالو د دریو کالو تجارتی پالیسۍ او د غرنګي د وفاقی محتسب ادارو کې د اصلاحاتو بل کال 2013 منځوري ورکړی دا. اداري لیکي چې کابینه کې ویلې شو چې د پاکستان لخوا په دې منصوبه 1.5 روپۍ خرچ راځي او همدارس با ایران هم د دې منصوبه لپاره 50 کروڑ ډالر قرضه ورکوي. اداري وړاندې وایي چې یو خدای اقوام متحده او بلخوا د امریکای لخوا په ایران بندیزونه لګولې شوې دي، خو بیا هم پاکستان او ایران د دې منسوبې پیل وکړو او کوکه دي شي نو دا د پاکستان په ګټه کې ده، ځکه چې دا وخت د پاکستان د ټولو نه غټه مسله د توانای د بحران ده چې لکبلې پاکستان د پرمختګ په ځای په تنزل روان دي. اداري اخیری کلی کې باید اوس پاکستان د دې منسوبې د عملي کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او لکه د تیر وخت په سیر د ځند او سستۍ نه کار وانهخلي چې دا د پاکستان دا مسله زر تر زره هوار شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ویبپاڼه کرسچن ساينس مانیټر په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان پولیس رنځدي په قبایلي سیمه کې د دوو مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ شوونخوتو کې د راپورونو له مخه په تیره یوه اونۍ کې اویا کسان وجل شوی دی. د خیبر درې د غسیما چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د رسد لپاره تر ټولو لوی لاره ده. په افغانستان کې د امریکا د جنگي هڅو او د پاکستان د اقتصاد لپاره هم مهمه ده. مقاله لیکونکو طه صدیقی په خیبر قبایلی سیمه کې د پرمختیایي پروژو یو کارپو نظام داوړ لخلی لیکي چې حکومت نه غواړي چې د غسیما د پاکستانی طالبانو تر واک لاندې شي، نو ځکه په پوځي توګه د دغو حالاتو د مخنیوي په هڅو کې ده، او دا هم یقیني کوي چې وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې وي، چې یوه ډله هم دومره پیاوړې نشي چې بیا دغه د ناټو لپاره د رسد مهمه لاره په پاکستان او نړیوالې ټولنې د فشار اچولو د تکتیک په توګه وکاروي. مقاله لیکونکي طه صدیقی سره د یو نامعلوم ځای په ټلیفون د خبرو پر مهال د حکومت پلوي وسلوالې ډلې انصار الاسلام ویان سادات افریدی ویلي دي چې په دې وروستو کې پاکستانی طالبانو دغې سیمې ته د خپلو خپو مضبوطولو لپاره مخه کړې ده، او هغوی تازه حملې په دې مخه کړي دي چې په دغه سیمه قبضه وکړي، خو زیاتوي چې دوی به ورسره جګړې ته دوام ورکړي او هیڅ کله به یې په دغو سیمو قبضه کولو ته پرې نږدي. سادات افریدی لیکوال طه صدیقی سره په خبرو کې هغه خبرونه رد کړل چې ګوندې دوی د حکومت نه مرستې اخلي، خو زیاته یې کړه چې دوی په خیبر قبایلي سیمه کې ښه په سړه سینه فعالیتونه کوي، او هغه ځکه چې دوی په سیمه کې د حکومت واک ته کومې ننګونې نه دي راولاړې کړي. مقاله زیاتوي چې دغه سیمه د پاکستاني طالبانو لپاره ځکه هم مهمه ده چې بندوبستي سیمو او په تیره تیره پیښور ښار ته ډیره نږدې ده، او د دغو سیمو نه په پاکستان دننه دوی مهم اهداف په نښه کولی شي. مقاله زیاتوي چې په تیرو څو میاشتو کې طالبانو په پیښور کې په باچا خان هوایي ډګر د برید ترڅنګ یو صوبایي وزیر بشیر بلور هم په یو ځانمرګي برید کې ووژلو، او د دې نه مخکې په ملالې یوسفزۍ د برید پړه هم په غاړه اخیستې وه. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپله یوه مقاله کې د افغانستان د مهاجرینو او د بیا آبادولو د وزارت په حواله لیکي چې تیر کال د دغه هیواد نه لږ تر لږه 50,000 افغانان یورپ او آسټرالیا ته تښتېدلي دي. دا شمېره د تیرو څو کلونو په پرتله دوه چنده ده. ورځپاڼه لیکي چونکې د امریکې او نورو بهرنیو هیوادونو ویزې اخیستل د دغو افغانانو لپاره تقریبا ناممکنه خبره ده، نو ځکه ګڼ شمېر افغانان انساني سمګلرانو ته پیسې ورکوي او زیاتره خو پاکستان او یا ایران ته ځي. د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه د ټولې نړۍ د مهاجرینو په دریو کې یوه برخه افغانان دي. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستانه د افغانانو بهرنیو هیوادونو ته د تللو په شمېره کې زیاتوالی د دغه هیواد نه د ناټو ځواکونو د وتو نه پس د امنیت د خراب وضعیت په اړه په خلکو کې ویره څرګندوي، او د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک د 2014 کال تاریخ ته د راتلونکي تباهۍ د علامت په نظر ګوري. ورځپاڼه لیکي چې افغان چارواکو د غیر قانوني لارو د هیواد نه د وتلو د مخنیوي په لړ کې یو کمپاین هم پیل کړی دی، او په ټول هیواد کې داسې خبرتیایي پاڼې ویشي چې پرې د هغو ډوبو شوو بیړو تصویرونه دي چې نورو هیوادونو ته پکې د تلو په مخه افغانان سوارول. ورځپاڼه زیاتوي چې بهرني مرستندویه ادارې اوس داسې د کرکټ د لوبې مقابلې پلان کوي، او په ټلویزیونونو د مشهورو خلکو له خولې داسې پیغامونه به خپروي چې بهرنیو هیوادونو ته د غیر قانوني لارو د تلو له وجې خپل ژوند په خطر کې مه اچوي. خو د دې نه باوجود افغان چارواکي اندېښمن دي چې دې لړۍ کې به نور زیاتوالی هم راشي.
دا افغانستان د دفاع وزیر په مشرۍ کې د پاکستان په دوره تللي وفد بیرته ستون شوی دی. خپله دوره کې دوی د پاکستان ولسمشر او فوجي سرلخکر سره لیده کاته کړي دي، چې نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخل راکوي.
د اتوار په ورځ د پاکستان په 15 ورځني سفر راغلی د افغانستان د اعلی پای پلاوی د زیارت په ورځ بیرته افغانستان ته ستون شو. پلاوی د ګل په ورځ د پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او د هغې وروستو د ولسمشر آصف علي زرداری سره ولیدل. دغه دوران دوی د پاکستان د دفاع وزیر او نورو متعلقه چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړه، او دغه رنګ یې د ملک د مختلفو برخو دوره وکړه، او د پاکستانی پوځ د روزنځایونو او وسلې جوړولو کارخانې هم ولیدې. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانه ویان زردشت شمس دا دوره ډیره ګټوره او بلله، او وی ویل
مقصد خو هم دغه د دوړ هوادونو ترمنځ له نظامی برخه کې د اړیکو پراخول دي. په دغه سفر کې د پاکستان نظامی چارواکو چې پخوا یې هم دغه وړاندیز کړی و د افغانستان ملي اردو او امنیتي برخې ته د تربیت او د ټریننګ په برخه کې دوی خپل وړاندیز بیا وکړو، نو وزیر صاحب دفاع د دې وړاندیز ځان سره واخیستو، نو بیا به په افغانستان کې دولت په دې برخه کې تصمیم نیسي.
دغه رنګ د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر محمد سعد مشال ریډیو ته وویل چې هر څوک د پاکستان او افغانستان پاکستان پوزی سانگو کې د مرستو د اړومبه ګام دی، خو هیله ده چې د دې با ګټورې نتیجې روزي. د افغان ملی اردو د روزنې په حق لا د وینا وا
دغه د پاکستان یو ډیر اعتراض او چې د افغان فوج چې کوم تربيت ته پر خلک بهن تزي د موقف ته پاکستان کې یو وزن او چې د پاکستان او د هند یو بل سره داسې خوشګوار تعلقات نه دي، نو زما په خیال باندې 2016 نه وروسته با افغانستان دې تم پوری خپل فوج تربيت په هم هغه مفاهمت شو او دا خبره مخکې لاړه، نو دغم کې دي شي او اسلحه هم پاکستان ډېر معیاري اسلحه جوړي او هغه افغانستان ته ضرورت دی، هغه بارزانه مي او نزدیم دا زما په خیال باندې دغه دې سره به د دواړو ملکونو تعلقات مزید خوشي مستحکم بشي.
د ذکر وړ ده چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د هندستان د دورې پر مهال هندي وزیر اعظم منموهن سنگ هغه ته د افغان ملي اردو د روزنې وړاندیز کړو، خو د پاکستان لخوا په دغه وړاندیز په بیا بیا اندېښنې څرګندې کړې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د امریکای کارنیګي انډومنت نومي څېړنیز ادارې په یو مقاله کې لیکلي کسو هم د هند او افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسیو کې د بدون اشاري یو ارزي اقدام ښکاري، خو که دا بدون دغه هیواد په اقتصاد او امنیت خاصر پرې باسي نو د پاکستان په ستراتیژیکي کردار کې مثبت بدلون راتللی شي. د مقالې نور غټ کې له داود خټک نورو.
کارنیګي انډاومنت نومې څېړنیز اداره په یو مقاله کې لیکي له تیرو څو میاشتو راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د ملک دننه او نړۍ ته دا باور ورکړي چې د نړیوالو اصولو سره سم په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. پاکستان کوشش کوي چې خپل همسایه هیواد هند سره اړیکې ښې کړي. دغه شان پاکستان داسې اشاره هم ورکړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امن غواړي او دې لړکې د ترګري ضد یو نوی چلن هم څرګند کړی دی. د کارنیګي انډاومنت ادارې په وینا که څه هم په پالیسیو کې د بدلون په اړه د پاکستان داوی سنوي خبره نه ده، خو دا وار حالات یو څه جدا ښکاري. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل د سیمې او په ځانګړي توګه د پاکستان لپاره خطرونه لري. پاکستان اندېښمن دی چې د 2014 پس به نه یوازې د افغانستان عدم استحکام یو خطر وي، بلکې پاکستان به په سیمه ایز او نړیوال ورورولې کې هم یوازې پاتې شي. بلخوا امریکا غواړي له افغانستانه د وتلو لپاره د پاکستان سره خپلې اړیکې ښې وساتي او دې لړکې د امریکا لپاره تر ټولو لوی سیاسي چیلنج د پاکستان سره په ځنی ضروري خبرو رضا کېدل دي. د کارنیګي انډاومنت نومې ادارې په وینا په دې حالاتو کې د پاکستان په نوي پالیسیو پوهېدل ډېر ضروري دي. که څه هم د هند او افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون او د سیاسي مقاصدو لپاره د ترګري مرسته رښتیا دي، خو تر دا دمه په دې اړه د پاکستان په ستراتیژیکي سوچ کې بدلون نه تر سترګو کیږي. لدې سرګندېږي چې دا اوسنی بدلون یو ارزي اقدام دی چې د پاکستان د کمزوري او یوازېوالي پټولو په خاطر شوی دی، خو کدا بدلونونه د پاکستان په اقتصاد او سیاسي وضع اثر سرګن کړي نو د پاکستان په ستراتیژیکي کردار کې یو با مقصد بدلون راتلی شي.
داود خټکو چې د امریکا کارنیګي انډونمنت نیوزلینز ادارې مقاله مهم ټکي غټ کې تاسو ته وړاندې کول. یو بل مقاله هم تاسو لپاره لرو چې د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د جګړې او بې قرارۍ لکه کې یو خوا په زرګونو خلک وژل شوی نو بل خوا دغه په لکونو خلک بے کوره دي او د تعلیم او روغتیا ډانچه د منځه تللې ده. آیا د پاکستان میډیا دا ستونزې راښکاره کوي؟ په دې اړه د شاهین بنیری دا رپورټ ته وښی.
د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د جګړې او بېقرارۍ له کبله کې یو خوا په زرګونو خلک وژل شوي دي نو بل خوا د غلطه په لکونو خلک بې کوره دي او د تعلیم او روغتیا ډانچه د مینځه تللې ده. د غلطه د خراب امنیت له کبله خبریالان نشي کولی چې نړۍ ته د سیمې د حالاتو یو ټیک او بې طرفه تصویر وړاندې کړي. د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي د ډرون بریدونو خبرونه خو ورکول کیږي، ولی په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو پرمختیا او خلکو د غوښتنو په اړه راپورونه په میډیا کې ناراضي.
زمونږ خپل میډیا نشته دی، زمونږ دا آواز نشته دی چې جون کې دا هیومن رائټس هم دي. د دلته چې کوم آبادی ده د ټول انسانانو سي قبایلي لکو کې، نو په کار دي چې دا انساني حق لاو شي. د تا په دې چې کوم ګورو هلته هیومن رائټس وایلیشن کیږي، هلته کسان بدامنی دا پورا پورا قبیله ورکه شوی، پورا پورا کومونا ورکیږي، روان دي. زمونږ اصل تباه برباد روان دي. هلته کا ایجوکیشن دی، کا هیلتھ فیسیلیٹیز، یا نور چې څومره هیومن رائټس کې راځي، د دې هیڅ قسم منګي نشته، د دې هیڅ قسم آواز نشته.
صفدر داوړ زیاته کړه چې د پاکستان په ټی وی چینلونو او اخبارونو کې په نورو سیمو کې د وړو وړو ستونزو په اړه لوی لوی راپورونه راځي، ولې په قبایلي سیمو کې د ولس ستونزو ته په میډیا پوره ځای نه ورکول کیږي؟ د دې وجه څه ده؟ دا پوښتنه مو د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د یوې خپرونې کوربا او نوموړي خبریال نصرت جاوید مخې ته کیښوده. نو هغه وویل
نه جی، زما خیال دی کوریج خو پوره کیږي، خو په دې کې د ټولو نه لویه ستونزه د هغه خبریالانو د امنیت ته کوم چې د دغه سیمې نه راپور نه ورکوي. هلته چې کوم خلک کار کوي هغوی ته د خپلو ادارو لخوا څومره مالی مرسته ترلاسه ده او هغوی ته کوم ګواښونه دي، نو هلته چې کوم خلک په جنگ کې ښکیل دي هغوی ورله څومره امنیت ورکوي. نو په بنیادي توګه دا ډیره پیچلې مسله ده، داسې نه ده چې دا د مین سټریم میډیا کمزوري ده.
د ایف سی آر د قانون دلاندې قبایلی سیمو کې چاته د میډیا د ادارو لکه ټی وی چینل، ریډیو چینل او اخبارونو خپرولو اجازت نشته. د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ خبر اعلان وایي چې په روانه جګړه کې دوی تر اوسه خپل 12 ملګري بایللې دي.
شاهین بنیریو چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو چې د پاکستان په قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د جګړې لکبله چې کوم حالات رامنځته شوي، د پاکستان میډیا دا ستونزې راښکار کوي او کنه؟ او اوس وخت شوی دی د روښانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د لوړو زده کړو په اړه د ترلاسه کولو لپاره جنوبي کوریا ته تلو لپاره څه پکار دي، په دې اړه زموږ همکار منور شاه معلومات راغونډ کړي دي. نو راځي چې روښانه مستقبل 19 پروګرام ته په ګډه سره وښو.
د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې یې تلل پکار دي. سیړونکي وایي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلی شي او بلا هیڅ یو لار نه لري، د نوي کول ذمہواري جوړیږي چې د خپلې سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي تر لاسه کول یې فرض دی. یو نوی سروي ښایي چې په جنوبي کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمې لکی مروت د اوسیدونکو محمد عمر سره خبرې کړې. نو موړه د مهال د جنوبي کوریا د دیګو خار په کینګ پوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبي کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله، محمد عمر وایي
شروع کې خود هر څه چې څنګه خواهشي چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي، نو زما هم ډېر زیات خواهش و چې زه میډیکل شعبې ته لاړ شم. خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایډمیشن ونه شو. نو ما بیا هغه نه پس خپل تعلیم لږ مخکې بوتلو، بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیګري کالج لکی مروت نه. تعلیم خواهش می ډیرو، نو هغه د وزن اندازې لارم پېښور یونیورسيټي ته التمه کیمستري ډپارټمنټ شوبې کیمیا چې ورته وي، نو هغه نما ایم ایس سی وکړه. ما وی چې تعلیم سلسله بلک نورم زمخ کې بوزم، نو ما ایم فیلم هم جاری وساتلو هم پېښور یونیورسيټي کې. خو بیا هم هغه دوران کې زما ساوت کوریا کې پی ایچ ڈی د پاره زما ایډمیشن دلته کنفرم شو. نو ما وی ډیر ماته ډیر خامو کومل شو او ځان مې ډیر خوش قسمت وګړل نو مزه دلته رالم پی ایچ ڈی د پاره.
نو موړي نامو پختلی چې د جنوبي کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دي؟
هغه د پاره پهله خدا کول پکار دي. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسيټانو کې ټولو نظری شه دي هغه آیلټس ورته وي، انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم، هغه په تو هغه پهله پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی د هغه یو بهر ملک یو یونیورسيټي پروفیسر تبا خپل ډاکومنټس را لګي چې هغه هم هغه مضمون سره شي ریلیټډ وي. د دې مضمون مثال په تور باندې زما مضمون کیمستري نو ما هم د خپل شوبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په ثرو باندې او هغه دغه مې وکړو. نو هغه تما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر ساغه ما هغه ته اولیګل او هغه چې وکتل چې بالکل زما سره متعلق دي او ریلیټډ دي، نو هغه نه پس هغه ماته بالکل وې چې بالکل تاسو دلته راتلی شئ.
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات تر لاسه کول ډیر اسان شوې دي. کڅوک هر هیواد او هر یونیورسيټي ته تلل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولې شي.
ما خپل انټرنیټ باندې هم داسې شی وکتلو چې بهر یونیورسيټي مثال په تور ساوث کوریا یونیورسيټي ما کولاو کړل او هغه کې مختلف یونیورسيټيانه براشي، نو هغه کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفس والا یا آفس سکم ریکوائرمنٹ یا دغه هغه شعبې ته به لاړ شئ او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلی وي چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسيټي سره ریکوائرمنٹ سره لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مم قائل کړئ چې یاره زه تاسو سره ایڈمیشن اغستل غواړم، نو بیا لاره ډیره زیاته اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکا ورکولو وېره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسيټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره س احتیاط پکار دی. محمد عمر په دې پښتنه وای
مونږ چې کتلې دي ساوث کوریا کې داسې سو یونیورسيټیانی یا داسې سيزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغه داسې لکه یو کس سره دوکا کوي یا سره په فریب باندې یا دغه کوي. سومرم چې ساوث کوریا والا یونیورسيټي دي دا ټولې نېشنل یونیورسيټي دي، ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي، د نظر د لاندې دي او دا سه هیڅ دغه نشته ساوث کوریا سیستم او نظام او تعلیمي زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی. کاری سره رابطه کول غواړي نو اوماغي یونیورسيټي کې اوماغي پروفیسر د سرسو سټوډنټانی نو هغه تم میل کولې شي، هغه پروفیسر تم میل کولې شي، ایون هغه دغه تم کو میل کولې شي، نو ان شاء الله هغه هغه کسان چې کوم دي هغه هغه ته پوره معلومات ورکولې شي.
محمد عمر وای چې د هواد کې زیاتره یونیورسيټيانه سرکاري دي، د دې وظیفه یا سکالرشپ په اړه نو موړې وای
دا څه دي چې دا د سکالرشپ یونیورسيټي د طرف نه دی ټیک شو. او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسيټي برداشت کوي او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ ته راکوي هغه د پروفیسر د طرف نه دی. هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي، هغه پروجیکټ اخلي، هغه پروجیکټ په سر باندې هغه ته فنډ ملاويږي او هغه فنډ کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایڈمیشن ورکړي او هغه کې هغه هغه سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي.
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خويندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده، یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیده مطابق د جون ترسنګ اعلی تعلیم تر لاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالبانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسيټي لخوا هر ډول مالی مرسته رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټه په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ول خدا سری چې دلته دی سیمستر شروع کیږي مارچ او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وی سپرینګ سیمستر او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه. خو دې کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې د پاره څوک مر رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي نو هغه به یونیورسيټي په ویب سایت باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي او هغه تقریبا یو سیمستر پهلې لکه ک ستمبر ته اپلای کړي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه د پاره اپلای کړي او هغه وشي نو هغه نه پسو به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پهلې وړاندې وي چې لکه ایلس بکی او پروفیسر سره خبره او داسې زونه هغه به دا پوره کړي او هغه نه پسو به د ستمبر کې کیږي. بلکې د دغه میاشتې لپاره کوي د مارچ په میاشتې لپاره نو هغه به د جون یا جولای کې هغه ته اپلای کړي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمه سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستري کې پی ایچ ډی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. د د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې نن په جنوبی کوریا کې د تعلیم په حق لا معلومات ترکو. د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وایي خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه، نوموړی په دې حق لوایي
یورپ اور انٹرویو پارا فون
محمد عادل وای دے حیواد کے دا داخلے پا وقت دا یو طالب علم خ نمبرو تا دمرا اہمیت نور کول کی گی لکہ سمرا چے دا حقا پوہا او عملی کارت ور کول کی گی
دی گریڈ ہم گوری خو گریڈ زما میٹر نه کی چې سم تاسو او چې کم فیل کی تاسو کار فیل کی تاسو زیات کار کړی یو سټ ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس وای کوي په نسبت د دې چې تاسو گریڈ د خیا تاسو د ټاپ اور یا تاسو گولډ میډلیسټ یې دا د دې کې خو لا که اوس مو خپل تاسو سو وخت ډیر کو کورس وا کوم کو دې کې دې مو ته وای چې کورس وا سده امپورټنت نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړي کنه چې سم تاسو
نوموړی وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه ترلاسه کړي، بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنې او نور خرڅ خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکنه د سایر کې پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي دا څنګه د تاوی پروفیسر ته بیا ولي کی چې را سوې دا سبا تاسو ته دومره پات من در کوم دا چې تاسو خپل ډارمټری او خپل فوډ ارنج کوي تاسو خدای سي چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوتا لکه ډارمټری هم سی هغه ور کړی نو هغه به ویر کیسه زیاتې کم کیسه دي اوس مینلی دا چې هغه چې کوم د تاسو د ډیسایډ شوی الډری پروفیسر زه تاسو ته دومره پات من در کوم او ټیوشن فی چې کوم دا یونیورسيټي سایډ نه وي.
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي، یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې. خو نوموړی وای چې په خرڅ خوراک او استوګنا د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې سنگل پرسن چې کم دی اباوت مې چې 500 ډالر پورې هغه ځان کور هغه کولې شي اسې خرچه او تقریبا 400 یا 500 پورې لکه دې خرچه هغه کو د منتلی انف ساري دا به آی کې دې ټرانسپورټ یا کوم کم اکوموډیشن دا وی هغه کولې شي او فوډ هم لري دا څه کولې شي دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا د چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نوموړی وای د علم په طلب کې دا سفر کړي او د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي، خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دی راغلي.
نه جون پکې خمس دا تیرې تیرې دې شډې خپل ول چې ډیر زیات خلک دی ویل چې مو فراق چې کم دی نه خو دلشته دی مسلم یا حلال فود سپلای فود او پاکستان نه هودي تر شاس دی هغه دی وساغې سپلای کی فود نو وساغې نو اوس خو جون په ډیر خپل تیرې کې دی چې کمپیر کوم موږ نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو د شپګرته پرابلم نشته نو هغه څه نو ډیر پیسول دی.
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول اسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دی. نوموړی د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ډی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00220221212
او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شئی